سلامونه ستړي مشه وخت په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې شوې زه صفی الله ستانکزای مو د ازادي راډیو دغه پروګرام ته خره خلاص پم پیل په خبرونو کوو د روغتیا نړیوال سازمان په بکنی سره په افغانستان کې د طالبانو حکومت دفاع وزیر مولا محمد یعقوب وایي افغان طالبان باید په نورو هیوادونو کې جګړې لپاره ولاړ نه شي. نوموړي د اګست په 15 په کابل کې په غونډه کې وویل هر څوک له افغانستان بهر ملک ته د جهاد په نیت ځي هغه جهاد نه ګڼل کیږي. نوموړي زیاته کړه طالبان د جګړې کولو شخصي خواهش له کبله د طالبانو حکومت ته زیان نه رسوي او چیلنجونه دې نه ورته پیدا کوي. دا په داسې حال کې ده چې په دې وروستیو کې د پاکستان چارواکو تور پورې کړی چې له افغانستانه وسلوال ورزي او حملې کوي. د روغتیا نړیوال سازمان وی دوی لسګونو روغتیایي کارکونکو ته په اضطراری حالاتو کې د زیانګالو خلکو د رواني ملاتړ په باب روزنیز ورکشاپ جوړ کړی. د سازمان د افغانستان څنګه نن په یو ویډیوي پیغام کې ویلي د 25 ښځو په ګډون او 30 روغتیایي کارکونکو د روغتیا نړیوال سازمان په روزنیز ورکشاپ کې ګډون وکړ څو د هغو کسانو رواني ملاتړ وکړي چې په نامساعدو شرایطو کې ژوند کوي. نن یو اربیا کابل او ورسیر ولایتونو کې د نسبتا شدید زلزلې ټکانونه هیڅ شوي. تیر شپه هم د کابل په ګډون د افغانستان ځینې ولایتونه زلزلې لړزولي. په دې زلزله کې هم چې د شپې په 8:00 او 10:00 دقیقو شوي د مالی او ځاني زیانونو راپور نه دی ورکړل شوی. د امریکا د جیولوژیک سروې ادارې ویلي د تیر شپې زلزله د ریختر په مقیاس 15.8 درجه او مرکزی هم د هندوکش د غرونو لړۍ وه. د پاکستان د کابینې یو وزیر وایي د پخوانی صدر اعظم عمران خان نیول کېدل سیاسي انګیزه نه لري. د پاکستان د اطلاعاتو وزیر مریم اورنګزیب پرون په اسلام آباد کې د ټلویزیونی وینا پر مهال دا خبره وکړه.
اگر کسی کے دماغ میں یہ ابہام ہے کہ عمران خان
صاحب تدا چاپ مسئلہ کے دار حق شتر چھے عمران خان دے سیاسی انگی سے لمخی نیون شوئی یہ حد لکوی دا دولیوں قیام جون فی خلط سوال اس ترپینزل اس میاشتو پورے تو تھیڑنو او محاکمے پرو سادش پڑا شوئی روستا محاکمے پر حکم صادر کرائی.
عمران خان پرون په لاهور کې په خپل استوګنځي کې په داسې حال کې ونیول شو چې تر هغه څو ساعته مخکې محکمې هغه په 3 کاله بند محکوم کړ. هغه یو وار د می میاشتې په نامه نیټه هم نیول شوی و. د اداري فساد ټول یو نیم سل تورونه چې پرې لګول شوي رد کړي او وایي سیاسي انګیزه لري. په جاپان کې چارواکو د نړۍ له رهبرانو وغوښتل چې د اټومي جګړې د خطر کمولو لپاره کوټلي ګامونه واخلي. دا په داسې حال کې ده چې نن یکشنبه د جاپان پر هیروشیما د اټومي بم د کارونې 80 کال پوره شو. د 1945 میلادي کال د اګست 8 پر 6 شاوخوا 140,000 کسان په هیروشیما او تر هغه 3 ورځې وروسته په ناګاساکي کې 40,000 کسان هغه وخت وژل شول چې د امریکا متحده ایالاتونو د دویمې نړیوالې جګړې تر ختمېدو 2 ورځې مخکې د جاپان پر دغو 2 ښارونو اټومي بمونه وکارول. د جاپان صدر اعظم فومیو کیشیدا په هیروشیما کې نن جوړ شو مراسمو ته وویل جاپان یوازینی هیواد دی چې د جګړې پر مهال له اټومي بمونو کړاو ګاللی خو له اټومي وسلو د نړۍ د پاکېدو د هدف پر لوري به خپلو هڅو ته دوام ورکوي. د ورزش مینوالو ته هم دا چې د افغانستان کرکټ بورډ د پاکستان پر وړاندې سیالیو ته لوبډله اعلان کړه. د افغانستان کرکټ بورډ ادارې نن یکشنبه د پاکستان پر وړاندې د راتلونکو سیالیو د نوملړ په ترڅ کې ویلی چې حشمت شهیدی با لوبډل مشر وی رحمان الله ګورباز وکټ ساتونکو ابراهیم زادران ریاض حسن رحمت شاه نجیب الله زادران محمد نبی عیسا خیل اکرام علی خیل عظمت الله عمرزه راشد خان مجیب زادران نور احمد فضل حق فاروقی عبدالرحمن سلیم ساپای او وفادار مومند په دغه لوبډل کې شامل دي. د کرکټ بورډ په خبر پاڼه کې ویل شوی په دې لوبډل کې فرید ملک او شاهد کمال احتیاطي لوبغاړي دي. د پاکستان په وړاندې به د افغانستان د ټیم دغه لوبي په سریلانکا کې وشي. د ورزش له ډګره بل خبر دا چې د افغانستان د تکواندو یو اتل رولا نیکپا د نیوزیلند د تکواندو د ملي ټیم د روزونکي په توګه ټاکل شوی دی. رولا نیکپا له 2 کلونو راهیسې په نیوزیلند کې اوسیږي. د نیوزیلند د تکواندو فدراسیون ویلي دي چې د نیکپا تر نظر لاندې به د نیوزیلند د تکواندو لوبغاړي د 2024 کال د پاریس اولمپیکي لوبو لپاره چمتووالی نیسي. خبرونه مو واوریدل کولای شئ. د دوه خبرونو د تفصیل لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼه azadiradio.com ته ورشئ. په دغه پروګرام کې د سر مطلب دا دی چې د طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر ویلی چې له افغانستانه هیڅ هیواد ته ګواښ نه دی پیښ.
د افغانستان خاور به د چا په ضد نه کارول کیږي. موږ هیڅ هغه چاته اجازه نه ورکو چې هغه د موږ خاور د نورو په ضد وکاروي. دا چې څوک اندېښنې لري څه ډول اندېښنې لري کولی شي چې هغه وخت وخت موږ سره شریکې کړي.
خو پاکستانی چارواکو او سیاسیونو ادعا کړې چې د افغانستان خاوره په پاکستان کې د بریدونو لپاره کارول کیږي. د افغانستان کې د طالبانو د حکومت او د پاکستان ترمنځ د اړیکو په اړه هم تاسو ته یو مفصل رپورټ هم دغه پروګرام کې خبرو.
حمید ګل وای چې موږ شوروي ته د امریکایانو په امکاناتو باندې شکست ورکړ، د افتخار ایسای ته زیو د پاکستان فوج ته او همدارنګه امریکا ته د امریکا په امکاناتو یا منابع باندې.
خیر، دا خو سیاست دی، هغه په خپل خبره کوي.
دا کار دی کړی دی، دا کار کړی دی همیشه د پاکستان همدغه
نن د جاپان پر هیروشیما د اټومي بم د کارونې اتاویایم کال پوره شو. په دې اړه هم تاسو ته رپورټ لرو.
در دې شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
رازو اول مطلب ته داسې مال چې بیلابیل پاکستانی چارواکي او سیاسیون ادعا کوي چې د افغانستان خاوره په پاکستان کې د بریدونو لپاره کارول کیږي. تازه د طالبان حکومت د بهرنیو چارو وزارت سرپرست ویلي د دوی له بیا واکمنۍ وروسته له افغانستان هیڅ هیواد ته ګواښ نه دی پیښ شوی. امیر خان متقی دغه څرګندونې له الجزیره ټلویزیون سره خپله نوې مرکه کې کړي دي. متقی دا هم ویلي کوم هیوادونه چې له افغانستان خپلې خاورې ته اندېښنه ویني دوی سره دې شریکه کړي. دا په تسهال کې ده چې د جمعې په ورځ د طالبانو خورا کلک ملاتړي د پاکستان د جمعیت علما اسلام ګوند مشر مولانا فضل الرحمن هم ویلي پاکستان دې د طالبانو له حکومته په افغانستان کې د ترهګرو مخنیوی وغواړي. جزئیات د امید زیرمل په رپورټ کې.
له افغانستان پاکستان ته د ورپېښ امنیتي ګواښ په اړه د پاکستاني چارواکو او سیاسیونو له ادعاو سره هم مهاله د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو وزارت سرپرست امیر خان متقی یو ځل بیا ډاډ ورکړی چې افغانستان د نړۍ هیڅ هیواد ته خطر نه دی. متقی له الجزیره ټلویزیون سره مرکه کوي چې د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد تېره شپه په خپله ټویټر پاڼه خبره کړې ویلي له تیرو دوو کلونو راهیسې چې دوی په افغانستان واکمن شوي د سیمې او نړۍ هیڅ هیواد ته ګواښ نه دی پیښ شوی.
د افغانستان خاوره به د چا په ضد نه کارول کیږي. موږ هیڅ هغه چا ته اجازه نه ورکوو چې هغه د موږ خاوره د نورو په ضد وکاروي. دا چې څوک اندېښنې لري څه ډول اندېښنې لري کولی شي چې هغه وخت وخت موږ سره شریکې کړي.
امیر خان متقی داسې مالدات څرګندونې کوي چې د جمعې په ورځ د طالبانو خورا خواخوږي او ملاتړي او د پاکستان د جمعیت علما اسلام ګوند مشر ملا فضل الرحمن هم ویل پاکستاني حکومت دې له طالبانو وغواړي چې په خپل خاوره د هغو کسانو مخه ونیسي چې په پاکستان کې بریدونه کوي. هغه چې په قبایلي جرګه کې خبرې کولې دا هم ویل چې دواړه هیوادونه باید د ترهګرۍ د مخنیوي لپاره ګډ کار وکړي. د پاکستان په نامه یو کې د افغانستان له خاورې د ګټه اخیستو په اړه د پاکستاني چارواکو ادعاوې وړاندې هم د طالبانو د حکومت د ویان ذبیح الله مجاهد په ګډون بیا لا بیلو طالب چارواکو رد کړي دي. خو د ملا فضل الرحمن د څرګندونو په اړه هیڅ خبرګون نه دی ښودلی. په همدې حال کې د طالبانو حکومت د ملي دفاع وزارت سرپرست محمد یعقوب مجاهد د دې وزارت قومندانانو او سرتیرو ته وینا کې ویلي که څوک له افغانستانه بهر د جهاد لپاره ځي جګړه یې جهاد نه بلل کیږي. دغه غیس کلیپ چې د طالبان حکومت تر کنټرول لاندې ملي ټلویزیون پرون خپور کړی پکې هغه خپل پوځیان غواړي څو داسې کار ونه کړي چې د دله قوله دوی نظام او ګټو ته زیان واړوي.
اوس خو امیر امر دی، اطاعت یې واجب او فرض او لازم. که څوک د افغانستان څخه د باندې د جهاد په نیت ځي جهاد یې جهاد نه بلل کیږي. دا رسالت تاسو وګورئ کوي امیر مجاهدین د جنگ څخه بند کی او بیا هم دی رواني جنگ ته دغه جنگ جنگ دی جهاد نه دی.
معلومه نه ده چې طالبانو د حکومت وسلوال افغانستان د باندې کوم هیواد ته د جګړې لپاره تللی دي. خو تیرونی په بهرنیو چارو کې د پاکستان د دولت وزیر هینا ربانی کر رسنیو ته وویل ځینې شواهد یې په پاکستان کې د طالبانو سفارت ته سپارلي چې ښایي په یو شمېر مشخصو پیښو کې افغان وګړي ښکیل دي. تیرونی د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وایندې زهرا بلوچ هم ادعا کړې وه چې د جولای په 12مه د بلوچستان ایالت د جو پر پوځي فرقې د بریدګرو له ډلې درې افغانانو، خو د طالبانو حکومت یې دا ادعا رد کړې وه.
د پاکستان لخوا دا ادعا چې په دغه هیواد کې وروستیو نامنیو کې د افغانانو لاس هم دی څومره له واقعیتونو سره اړخ لګوي؟ زموږ همکار محمد خاطر پردیس د مرکې په سر کې دغه پوښتنه له پخواني ډیپلوماټ او د چارو له کتونکي عزیز مارج سره مطرح کړي.
د ډیپلوماتیک اصولو پر بنیاد خصوصا د کرماسون ویانا او شیکاګو د 1968 کال را دی خوا هر دولت څخه په بل دولت باندې یا مملکت باندې ادعا لري. وزارت خارجه له طریقه کولای شي خپل اسناد درایي کړي یا هغه دولت تورن ده هغه کولای شي اسناد او مدارک غواړي د پر بنیاد باندې اقدام کې بیرته ډاډ ورکړي او که نه بیا نو ناحقه ادعا چې هغه هم یو حقوقی اعتبار د مملکت ده یا عزت او ابرو اعتبار د دولت ته تاوان رسي ضرر رسي دا بیا بیرته مهار کیږي او د ترکیې سودي په دې اکړه باندې باید مذرت وغواړي. پاکستان ادا کوي پر افغانستان باندې امر هستا نه وړاندې نه د افغانستان دولت دینه کړه اسناد لاسوندونه ته غواړي. متاسفانه دوی خپل اهداف یو داسې نړیوال ته ښیي چې افغانستان ناامن ده. دوام خپل پلا چې زه د تورستانو ملاتړ نه یم او دلته روزلې ما نه ده بلکې افغانستان ده. افغانستان دریم نړۍ ته ښیي که تاسې غواړئ دلته بعضې مسایل مخې ته بوزئ. زه د یو مجري هېواد په توګه ما ته کمیشن راکوي یا دوی همیشه کمیشن پیسې اخلي. دا کار نه کوي او نړیوال ته ښیي چې د افغانستان کنټرول د مالاس کې ده او په وروستۍ کې دا غواړي چې په دې خبرو اترو باندې د افغانستان د چارواکو باندې فشارونه راوړي تر څو خپلواستي
مارج صاحب پر یو بل تور پورې کول په وس وخت کې د دواړو هیوادونو اړیکې څومره ترینګلې کولی شي ستاسو په نظر باندې؟
پاکستان هیڅ وخت له افغانستان سره ښې اړیکې نه لري او نه یې دوی د خپلو ګټو دپاره کار کوي او دوی وایم چې سب سے پهلا پاکستان کله چې اړیکې دلته مضبوط حکومت جوړ شي پاکستان خانخاصه دښمني کوي ځکه پاکستان پالیسي دا چې په افغانستان کې او ثابت قوي ځواکمن نظام نه غواړي. باثباته نظام کې دوی ګټ نه تامین کوي په بې ثباتۍ کې دوی کوی چې هر څه په وړیا توګه توکي دي هر څه او همداسې کوی چې لاسوهنه وکړي او دلته ډلې تپلې جوړې کړي او خپل لاسپوز درته کړي. نو هغه هیڅ وخت نه غواړي دلته مضبوط او باقدرته ثابت دولت افغانستان دی او تر شا یې هندوستان دی. نو دوی پالیسي همدا ده.
طالبان ولې په دې اړه ولس ته واضح ځواب نه وایي؟
متاسفانه دغه 50 کاله څه کم ټول دولتونه له ملت نه خبرې پټوي. دوی همیشه د پردې شاته خپلې برنامې خپل پروګرامونه او هغه مملکتو سره دوی ارتباط لري او هغوی دوی ملاتړ کوي د هغوی سره اړیکې ساتي او پاله داود خان له کودتان نه دې خواته ملت سره خبره شریکه سوې ده. همدغه ضعفتي حکومتو همداسې حکومتونه دوامداره پایلې پاتې نه شول له منځه لاړل او طالبان هم په پاشلي سره همدا کار کوي. ورځ په ورځ انزوا نفرت زیاتېږي. ملت فاصله اخلي. ملت خپل حقوق تر غواړي. خپله دغه په موضوع سره مطرح کول کورنۍ او برنۍ سیاست له ملت سره شریک کول دا خپله د ملت حق ده او دلته د نظام په ګټه هم ده چې په مسلکي با تجربه کسان کینه دوی ته ښه قوي پالیسیان جوړي چې برنۍ سیاست د نړۍ په کچه د سیمې په کچه د ګاونډ په کچه او په کور دننه اصلاحات من سره. متاسفانه دا کار نه کیدونکی نه. بل طالبان د پاکستان پاک لمن د لغڅه نرمه ژبه هم کاروي. موږ ګورو چې ایران یا ازبکستان یا نور هیوادونه تاجکستان ته کومه خبره وکړي دوی غبرګون ښه ښیي اما پاکستان ته یو څه نرمه ژبه ښیي ځکه دوی یا ته ځوان کړی اوس مالته سوداګري او بعضې بزنسونه تجارتونه دغه مسایل هم هلته دي. کورنۍ هم کېدای شي ډېر پورې هلته وي نو دغه مجبوریتو ته په کتو سره هم دوی دا فکر کوي او بل دینه هم یېږي ځکه یو په 2000 کال کې تکرار شو کله چې امریکا یرغل وکړ طالبان بېرته مجبور شول پاکستان ته. دوی له دې نه هم یېږي که بیا داسې یو پېښه وشي دوی بله لار نه لري خیر دی چې پاکستان ته لاړ شي.
عزیز مارجو پخوانی افغان ډیپلومات چې د پاکستان د چارواکو د ادعاو په ارتباط خپل تحلیل له موږ سره شریک کړ.
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه او ورځ څلورش ساعته اوریدلای سي. د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږنیوي او د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو څپو نولس یوشت او پنځه ویشت مترو. ازادي رادیو شپه او ورځ له تاسو سره.
په جاپان کې چارواکو د نړۍ له رهبرانو وغوښتل چې د اټومي جګړې د خطر کمولو لپاره کوټلي ګامونه واخلي. دا غوښتنه داسې وخت کېږي چې نن یکشنبه د جاپان پر هیروشیما د اټومي بم د کارونې اته اویایم کال پوره شو. په دغو مراسمو کې تر سلو د ډیرو هیوادونو چارواکو له دې اټومي حملې ژوندي پاتې شوو کسانو د وژل شوو خپلوانو او نورو خلکو ګډون کړی و. په دې اړه پام وکړئ دغه رپورټ.
د 1945 میلادي کال د اګست میاشتې پر شپږمه نیټه شاوخوا یو لکو څلوېښت زره کسان په هیروشیما او تر هغه درې ورځو وروسته په ناګاساکي کې څلور اویا زره کسان هغه وخت ووژل شول چې د امریکا متحده ایالاتونو د دویمې نړیوالې جګړې تر ختمېدو څو ورځې مخکې د جاپان پر دغو دوو ښارونو اټومي بمونه وکارول. د جاپان صدر اعظم فومیو کیشیدا په لویدیځ ښار هیروشیما کې نن جوړ شوي مراسمو ته وویل جاپان یوازنی هیواد دی چې د جګړې پر مهال یې له اټومي بمونو کړاو ګاللی، خو له اټومي وسلو د نړۍ د پاکېدو د هدف پر لوري به خپلو هڅو ته دوام ورکوي. په دغو مراسمو کې په زرګونو کسانو ګډون کړی و چې په هغوی کې د نړۍ د 111 هیوادونو رهبران، په دې پیښه کې ژوندي پاتې سوي کسان، د وژل سوو کسانو خپلوان او نور خلک شامل وو. دوی په ګډه د وژل سویو او ټپیانو لپاره دعا وکړه او په نړۍ کې د سولې د ټینګښت غوښتنه مطرح کړه. د جاپان صدر اعظم فومیو کیشیدا د وینا پر مهال د ملګرو ملتونو د سرمنشي انټونیو ګوترش له څرګندونو سره خپل ژغ ملګری کړ چې پر هیروشیما د اټومي بم د حملې د کلیزې په مناسبت یې په یو اعلامیه کې ویلي وو، ځینې هیوادونه یو وار بیا په بېباکانه ډول اټومي توري شرنګوي او د بربادۍ د ابزارو د کارولو ګوت څنډنه کوي. د هیروشیما مراسمو ته د تیر کال په څیر سږ کال هم د اوکراین د بحران له کبله روسیا او بیلاروس نه دي وربلل سوي. د هیروشیما شاروال کازومی ماتسو مراسمو ته د وینا پر مهال وویل، په ټوله نړۍ کې باید رهبران د واقعیت درک کړي چې ځینې سیاستوال اټومي ګواښونه کوي. د دې میاشتې په لومړیو کې د نړۍ تر سلو زیاتو طبي ژورنالونو په یوه کمساري اقدام کې په ګډه د اټومي وسلو له منځه وړلو لپاره د ګډ او چټک عمل غوښتنه وکړه. دوی خبرداری ورکړی و چې د اټومي فاجعې خطر لوی او د پراخېدو په حال کې دی.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
په کابل کې د واکمنو طالبانو او اسلام آباد اړیکې زینو کتونکو ته لوړو ژورو ډک کاری. یو شمیر بیا په دې نظر دي چې دغه روابط ډیر ژور دي، دواړه لوري ظاهري اختلافات لري. په دې اړه احمد شیبر دغه تحلیلي او مفصل رپورټ چمتو کړی دی.
د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر بلاول بوټو سرداری د اګست په لومړۍ نیټه خبرداری ورکړ که د افغانستان له خاورې پاکستان ته د ترهګرو د داخلېدو مخه ونه نیول شوه، نو پاکستان بیا دا حق لري چې په ترورستانو پسې افغانستان ته ورشي. د دې په ځواب کې د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد وویل که اسلام آباد څه اندېښنه لري، له موږ سره دې مخامخ د اندېښنه شریکه کړي. د پاکستان پخوانی صدر اعظم عمران خان چې د اګست په 15مه په لاهور کې د اداري فساد په تور په خپل کور کې ونیول شو، تر نیولو دوی ورځې مخکې د یوټیوب له لارې په یو بیان کې د ښاغلي مجاهد په څیر خبره وکړه او د شهباز شریف په مشرۍ حکومت یې تورن کړ چې له افغانستان سره د شو اړیکو د ټینګېدو فرصت یې له لاسه ورکړی دی.
افغانستان کی وہ حکومت آئی جب امریکہ وہاں سے گیا،
کله چې امریکا ولاړه افغانستان ته داسې حکومت راغی. په یاد مو وی چې دا تر ټولو ډیر پاکستانی پلوه حکومت و، ځکه چې پاکستان د دوی او امریکا ترمنځ د سولې خبرې ترسره کړې. په ټوله نړۍ کې او په شاوخوا کې دوی تر ټولو پاکستان ته نږدې وو او دوی له موږ سره د ترهګرو د مخنیوي په برخه کې د غنی د حکومت په وخت لا د بشپړ ملاتړ اعلان کړی و. له بده مرغه زما حکومت نسکور شو. نن که بلاول داوای چې موږ افغانستان ته په ترهګرو پسې تللی شو، نو مهم سوال داری چې دی څو ځله په خپل افغانستان ته تللی دی.
عمران خان زیاته کړه کله چې په کابل کې حکومت بدل شو، موږ له هغه سره د بشپړې همکاري خبره وکړه او موږ ته په کار وو چې هغه وخت له دې موقع بشپړه ګټه ترلاسه کړو او څه ستونزې چې له افغانستان سره شته هغه ټولې هوارې کړو او طالبان دې ته تیار وو. د عمران خان د دې خبرې په تایید چې له افغان طالبانو سره دې خبرې وشي، په کابل کې د پاکستان پخوانی پوځي اتشه سعد محمد الجزیرې تلویزیون ته وویل چې د فبروري په میاشت کې چې کله پاکستاني پلاوی کابل ته ولاړ، تر هغه وروسته په پاکستان کې د ترهګرو بریدونه کم شول. د پاکستان واکمن ائتلاف پی ډی ایم بیا عمران خان تورنوي چې کله یې په 2020 کال کې د افغان طالبانو په منځګړیتوب له تحریک طالبان پاکستان سره د سولې مذاکرات پیل کړل، په نتیجه کې د ټي ټي پي په زرګونو وسلوال پاکستان ته ننوتل او پاکستان د ټي ټي پي ګڼ زندانیان له بنده خوشې کړل چې تر اوسه دا کسان په ترهګریزو فعالیتونو بوخت دي. د سیاسي چارو کتونکو افراسیاب خټک په دې باور دی چې د طالبانو تحریک یوه پروژه ده چې پاکستان یې له نږدې دیرشو کلونو راهیسې د دې لپاره مخته بیایي چې دوی په افغانستان باندې غلبه پیدا کړي او دغه هیواد یا خپل 5م ایالت کړي یا یې په یوې تحت الحمایه سیمه بدل کړي. خو تحریک طالبان پاکستان ډله پر کابل د 2000 لومړي کال په اګست کې د افغان طالبانو تر بیا واکمنۍ را وروسته د پاکستان پر ضد په یوه شورش بدله شوې ده.
ټي ټي پي دلته کې بندي خانونه کابل کې خلاص شول او د امریکای چې کومه سلابې پرېخي وي هغه برخه یې هغه ته ورکړه او هغه راوړې دلته کې راغلل. پښتونخوا ایالت کې ډېر په لویه کچه عملیات شروع کړل او دې ځلته عملیات چې دي دا بدل پدې دي چې یوازې ترګري عملیات نه کوي، دوی یو شورش دی، یو بغاوت دی، ځکه چې په سواد کې، بنیر کې، دیر کې، وزیرستان کې، کوهاټ کې، بنو کې، هر ځای د پر دوی موازی اداره اعلان کړی دا، یعنی چې لکه څنګه چې افغان طالبانو په خپل جنگ مخه کولو چې یو موازی اداره به ساتله، دوی هم داسې اعلان کړی دی. به ما خبر دادا چې دوی حمله چې دي د کې پسلو کې نوی حمله چې دا په مسونتی کوو په پاکستان فوج، پولیسو او په فرنټیر کانسټبلری باندې کوي، فرنټیر کور باندې کوي، اف سی درې مدار د پاکستان پولیس مخانو نه نشي، پښتونخوا پولیس ولا ډیر تلفات ورکړل. او څلورم مشکل چې پاکستان د پاره ډیر جدي دی، هغه دا دی چې د نورو ایالتونو سم پراختیا اعلان کړه، پنجاب د پاره، بلوچستان د پاره هم سازمانونو اعلان کړل، او ځنې بلوچو سازمانونو سره هم لاس یو کړی دی کوم چې پاکستان سره په جګړه کې بوخت دي.
د دوه بیا کلن عمران خان په ګډون په پاکستان کې ګڼ سیاستوال په دې باور دي چې د پاکستان په شپږ اویا کلن تاریخ کې سیاسي واک د ملکي حکومت په وخت هم د پردې شاته د پوز په لاس کې دی. دغه ډول څرګندونې او د افغانستان په تیره شل کلنه جګړه کې له افغان طالبانو څخه د پاکستان ملاتړ د دې سبب شوی دی چې یو شمېر افغان سیاستوال د اسلام آباد او د کابل د واکمنو طالبانو ترمنځ اختلافاتو ته د شک په سترګه وګوري. د امریکا په وینسکانسن پوهنتون کې استاد نجیب آزاد چې یو وخت د ولسمشر اشرف غنی مرستیال ویاندو ازادي راډیو ته وویل،
موږ د جمهوریت په مهال باندې تل د اسناد او شواهدو پر اساس باندې دا ادعا کوله چې د پاکستان څخه ترهګر افغانستان ته راوړي. د پاکستان خبره به تل دا وه چې دوی ټول ډیورنډ کرښه په اغزم تار نیولې ده، او هغه مال اخلي واک دوه زره شل کې چې دوی ویل چې دوی 2500 نظامي پوستې پر ډیورنډ کرښه باندې فعال دي، او هېڅ امکان نه شته ترهګر دې دغه اغزم تار څخه راواوړي او همدارنګه دې بیا دغه 2500 پوستو څخه راکړي چې افغانستان ته راشي.
ښاغلي آزاد زیاته کړه چې نن څنګه دا خبره حکومتي چې له افغانستان څخه د پاکستان غاړې ته وسلوال اوړي او هلته عملیات کوي. پر پاکستان د یو شمېر افغان سیاستوالو دا شک تر دې بریده دی چې په دوحه کې د 2020 کال د فبروري په 9 د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې د تړون شاته هم د پاکستان پوځ حضور درلود. د چارو کتونکي شینکی کړو خیل وای
په خبر اترو کې د باجوال د ټیم رول ډېر مهم و، کوم لوبه چې غیر بینالمللي ټولنه خاصه تر امریکا سره وکړه او دا خلک پیسې وغولول او مختلف تصویر غوته په لاس ورکړه، ځکه چې اصل تاسو وکړي د مخه د مذاکراتي ټیم کسان اصلا په
کار وو خیل وبخشي. ولې افغانان داسې فکر کوي چې د باجوه په شکل باندې یو نفر چې په خپل پاکستان کې هم سیاسیون سخت انتقاد پې کوي د امریکا د متحده ایالاتونو غون یو ستر ملت چې ټول غرب هم شاته ولاړ دغه غلطوي او تیر باسي؟
نه نه، فکر نه کوم داسې ده، ځکه چې امریکا د پاکستان له اردو له استخبارات سره د 40 کال هم دغه یو ستراتیژیک پارتنرشپ درلوده، ځکه چې هغوی په ظاهر هم دوی لپاره یو لوی خدمت دا کړی چې د وخت شوروي د ناکامول یا د هغوی ننګول په مقابل کې همدغه پاکستان پوره پوره ګټه واخیسته او استفاده یې وکړله. الان چې که تاسو د حمید ګل هغه واورئ، حمید ګل وایي چې موږ شوروي ته مې د امریکایانو په امکاناتو باندې شکست ورکړ، دا افتخار ایسای ته زی او د پاکستان فوج ته، او همدارنګه امریکا ته د امریکا په امکاناتو یا منابع باندې.
خیر، دا خو سیاست ته هغه په خپله خبره کوي،
دا کار دی کړی، دا کار کړی، دا همیشه د پاکستان همدغه خلیلزاد همیشه د جی ایچ کیو سره ملاقاتونه نه درلودل.
د افغان طالبان پر ضد د پاکستاني سیاستوالو خبري ځینو ته د دې لپاره ستی ښکاري چې پوځ څه نه دی ویلي، خو کله چې د جولای په 12 په ژوب کې د پاکستان د پوست پر یو مرکز برید وشو چې د پاکستاني ځواکونو په وینا په دې حمله کې 9 او 15 ترهګر ووژل شول، دوی ورځې وروسته د پاکستان د پوست مشر جنرال آسم منیر وویل چې په افغانستان کې د تحریک طالبان پاکستان خوندي پټنځایونو او آزادانه فعالیتونو ته جدي اندېښنې لري. له دې سره د افغان طالبانو او پاکستان ترمنځ لفظي شخړې زیات شوې. د جنرال آسم د دې خبرې په ځواب کې چې طالبان دې د دوحې تړون تشمن پاتې شي، د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد په ځواب کې وویل چې د دوحې تړون له امریکا سره شوی او له پاکستان سره د ورور هیواد په څیر تعامل کوي. په دې پسې د افغانستان لپاره د پاکستان ځانګړی استازی آصف علي دوراني کابل ته په 3 سفر ولاړ. د دې سفر پر مهال ښاغلي دوراني د طالبانو د بهرنیو چارو له سرپرست وزیر امیر خان متقی سره وکتل، او تر دې لیدنې کتنې وروسته د طالبانو په اعلامیه کې د متقی په وینا راغلل چې افغانان هیڅ چا ته ضرر نه رسوي او د دوی هڅه دا ده چې په سیمه کې امن او ثبات ته کار وشي. د دې مثبت اعلامیې اثرات لا نه و رسنیز شوي چې د جولای په 13مه په باجوړ کې د پاکستان د واکمن ډیموکراتیک ائتلاف یا پی ډی ایم د یو مهم ګوند جمعیت علماء اسلام فضل رحمان ډلې پر غونډه ځان وژونکی برید وشو. په دې حمله کې لږ تر لږه 450 تنه ووژل شول او شاوخوا 200 نور ټپیان شول. که څه هم د دې برید مسؤلیت داعش خراسان څنګه واخیست، هغې ډلې چې له افغان طالبانو سره په دښمنۍ ده خو پاکستاني چارواکو کابل ته د تور ګوته ونیوله. د پاکستان صدر اعظم شهباز شریف وویل چې افغانان په پاکستان کې په ځانمرګو بریدونو کې لاس لري. تر دې مخکې هم یو شمېر پاکستاني چارواکو افغان کډوال په ترهګرۍ کې په لاس لرلو تورن کړي وو، خو د امریکا د متحده ایالاتونو د ملي امنیت ویان جان کربی دا تور رد کړی دی چې افغان کډوال دې په تروریستي هڅو کې ښکیل وي.
موږ داسې نښې نه ګورو چې ګنې افغان کډوال دې په پاکستان او یا د پولې پر غاړو ترهګریزو پیښو کې لاس ولري. موږ د پاکستان منندوی یو چې ګڼ شمېر افغانانو ته یې په داسې وخت کې لاس ورکړی چې هغوی د یو امن او خوندي ځای په لټه کې دي.
پاکستان دا تور هم لګولی چې یو شمېر افغانان له افغانستانه پاکستان ته تللي دي او هلته یې بریدونه کړي دي. د دولت په چارو کې د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر هنار بانیکر د اګست په 2مه د پاکستان له آج تلویزیون سره د خبرو پر مهال وویل چې د پاکستان په نامنیو کې هغه افغانان هم لاس لري چې په روغتیایي ویزو پاکستان ته ورغلي دي. د چارو کتونکی افراسیاب خټک په دې نظر دی چې اسلام آباد په خپله محاسبه کې تیروتی دی.
د ټي ټي پی والا خبره کې پاکستان ډېر مشکل کې ذکر راغی چې پاکستان به همیشه دلته کې د تفکیک کولو یعنی فرق به کولو دی به چې د افغان طالبان چې د مجاهدین دي او د خارجي قواو خلاف جنگ کوي او دا هغه چې کوم دي ټي ټي پی چې دي د هندستان د استخباراتو او د افغانستان د هغه وخت استخباراتو چې ان ډي اس په نوم یادل چې دا د دوی لپاره کار کوي او پاکستان په ضد فعالیتونه کوي وغیرہ. نو اوس چې کله طالبان راغلل نو پته ولګیدا چې اصل کې دا ټي ټي پی او طالبان خو یو خلک دي او دا هغه خلک دي چې صرف د دې ځای ات پاکستان اتباو مګر طالبانو په سازمان کې شامل وو. الته کې جنگ کې برخه اخیستې وه، هغې نه یو قسم ته بیعت کړی دی د هغې د امیر نه او د هغوی اطاعت کوي او د هغې اوامر مني.
د ملګرو ملتو امنیت شورا هم د می په میاشت کې وویل چې افغان طالبان پاکستاني طالبانو ته د یو سیمه ییز ګواښ په سترګه نه ګوري، هغوی ته د اسلامي امارت د یوې برخې په سترګه ګوري او د همدې لپاره یې دې ډلې ته په افغانستان کې پناه ورکړې ده.
تاسو له پیغامونو
سلامونه د ازادي رادیو قدرمنو کارکونکو او اوریدونکو ته. محمد حنیف الهام د زابل ولایت میزان ولسوالۍ اوسیدونکو خدای مهال د مرکز کلات نه تاسو ته د پیغام پرېږدم. قدرمنو، زه یو تن محصل یم د میزان ولسوالۍ خو په مرکز کلات کې د مسافری شپې ورځې تیروم. هیله کوم چې زموږ پیغام نشر کړئ. دلته محصلین او شاګردان د مکتب د دورې شاګردان د ډیرو زیات ستونزو سره مخ دي. د اوسیدو ځای نه لري، مخکې بس د کوونکو لګیا درلو دالته بډو ورته ورکول کېدله. پس لګونو زده کوونکي وه حتی شپږ اوه سوه اته سوه به د ولسوالۍ مسافر زده کوونکي وه. متاسفه نه به درته ووایم چې دغه زده کوونکي اوس د سکونو تراشه وسوي دي، ځکه چې مصرف یې ټول شخصي دي، شان ګران دي، مور پلار نهسي کولی هغه شخصي لګښت په یوازې سر پوره کړي. نو دوی خپل زامن له همدغو ځایونو څخه راایستلي دي، دولت هم هېڅ توجه نه ورته کوي. هیله لرم چې و دغو زده کوونکو ته یو ځای برابر سي. په دې ګرمۍ کې برق نشته، اوبه نشته، سیستم ټول سره خراب ده. نو ستاسو څخه هیلم دا چې موږ پیغام نشر کړی او موږ حق یعنی بدلاشه و د زده کوونکو ته ورکول سي او د محصلینو لپاره یو ځانګړی لیلیه جوړ سي. ډیر مننه.
سلامونه، نیکی هیلی احترامات وړاندې کوم د ازادي رادیو کارکونکو او اوریدونکو ته. بشیر یم د لغمان څخه. زموږ د ډیری افغانانو یو دغه ستونزه ده، غواړم چې د سره شریکې کوم. کوم کسانو چې په افغانستان کې له امریکایانو سره کار کړی ده په اوس وخت کې په افغانستان کې پاتې دي. دغه کوم ایسایوي کیسونه چې مخته وړل کېږي په ډېر سلو شکل سره مخته وړل کېږي، یعنی په نشتې حساب دي. یعنی زموږ ډېر وخت وشلو کیسونه بیخي مخته ځي نه. زموږ ستاسې د محترمې ادارې څخه دا هیله ده چې زموږ غږ د امریکا د بهرنیو چارو وزارت پورې ورسوي، تر څو زموږ دغه ستونزه چې د ډېری افغانانو د ډېر مشکل سره مخ دي چې دا حل شي. مننه.
ستاسي پیغام، ستاسي نظر.
ورزو لاندو خبرونو ته
ورزو
د طالبانو د حکومت د دفاع وزارت سرپرست ملا محمد یعقوب وای